ده زهرو كاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ته زهرو کاروان د دی اونې خبرونه ته مهار کلی کوم ته زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي ته طالبان حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي محکمه اعلان کړه
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د غوی د تولید وو د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي همدا په خپل یو پرمختګ ده
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي که د نشئی موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي بشری ناورین به رامنځته شي
کومه استراب یا کوم افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي
دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې را پیدا کوي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو
په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې د نشول عمله کړه کراڅخه کوي
چا سی واخره هغه باندې گیج کولې کنه دا فکر به هغه کده سی گیج وکړي کنه په ولاته و سخت نشول لري کړه
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري
والکه تل دی بلا څه غواړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم درپسې درځم
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپو خبريږي اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو د طالبانو د حکومت ستري محکمې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړي محکمه جوړ کړه دا محکمه چې درې غړي به ولري مسولیت یې دا دی چې له نشئی موادو سره تړلې ټولې قضیه به چیړي او پر تورنو کسانو به حکم صادروي تحلیلګران د دې محکمې هرکلای کوي خو په افغانستان کې د نشئی موادو د کاروبار پراختیا ته په کتو سره دا تشکیلات ډیر واړه بولي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وارو
د طالبانو حکومت ته لوی سنوري لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرپرست مشر ته ټاکل کېدو وروسته اوس د سترې محکمې په تشکیلاتو کې د نشئی موادو اړوند قضیو لپاره ځانګړې محکمه اعلان کړې ده له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمې په تشکیلاتو کې مولوی خان محمد د قاضي عبدالله طایب د مفتي او مولوی الفت محرر په توګه ټاکل شوی دی د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې تشکیلات په راتلونکي وخت کې پراخ شي او د نشئی موادو اړوند ټول اړخونو ته به پاملرنه وشي
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د غوی د تولید وو د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي همدا په خپل یو پرمختګ ده دا په تدریج سره رشد کوي په ګسترش په پیدا کوي او ټول هغه بعد به څیړي چې موږ هیواد د مخدره توکو له خطر او ګواښ سره مخامخ کوي
د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې د بخوانی حکومت لخوا جوړ شو چې په خپل تشکیل کې ابتدایي او استیناف محکمې درلودې د محکمو په کال کې د علني اشکار غونډو په ترڅ کې د نشئی موادو د قاچاق 1500 دوسیه څېړلې او پر تورونو کسانو به حکمونه صادرول د نشئی موادو اړوند قضیو ته په کتو سره په ابتدایي محکمه کې څلورو او استیناف محکمه کې 5 قاضیانو کار کاوه د ولسی جرګې په خوانی غړي خالد پښتون په تیر شپږ میاشتو کې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه انتقاد کوي او وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو کښت تولید او قاچاق ډیروالي ته په کتو سره د طالبانو د حکومت وړوکی تشکیل شي چې دا حکومت د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي نه دی
د نوی حکومت یا د طالبانو پر اتاک سره د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري نو په هغه خاطر دی چې دوه قاضیان او یو سرنوال ټاکل دي چې په کچ پنځه سیستم کې د مواد مخدر خلاف اداره موجوده ده سیمبولیک مګر عملی کوم جنبه نه پچیر شپږ میاشت چا احساس کړی ده او نه زه فکر کوم چې په آینده کې درغو پرشدیل ډیر لپاره یو قانون جوړي او دوی په خپل قانون کې دا غیر قانوني اعلان یې بیا په هغه صورت کې به شاید یې په تشکیلات دي کې په موجوده شرایط کې د دې تشکیلات لږدي
د طالبانو د حکومت لخوا خبره سوی راپور نشي چې د دوی امنیتي ادارو په ورستي درې میاشت کې د نشئی موادو لسکونه واړه کاروباریان نیولې دي خو په دې کې د نشئی موادو یو لوی قاچاقونکی هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دي
په راپور کې مواوریدل چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي محکمه اعلان کړه
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي د نشو تر پریښودلو وروسته هم نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه یې څو کاله وروسته هم ناوړه اغېز پاتې کیږي. هغه معتادین چې نشې پرې ایښي د عصبي ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي او وایي چې د حافظې کمزورۍ په ورځني ژوند کې ستونزې ورته جوړې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې
شعیب احمد مقتدا هغو ورځو کیسه کوي چې نشه یې کوله. هغه ورځ چې دای د پوهنتون محصل و، که څه هم په ژوند کې یې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرې ایښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ور کمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناک نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې، نو اوس چې د 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود موزیر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی چې له وکال راهیسې نشه پرې ایښي ده وایي کله چې دوی په خوا نشه کوله د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشه په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره خپل حافظه و، نو چې کله منشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیره مخکنه خبرې واز ما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبې څه وخرم بیګاله راغلي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په 100% کې هغه بیا موږ د نشې په حالات کې 100% نه شو کړای، ځکه چې موږ بچکله خمار شو نشه به نه ونه. بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشې مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی تو کی کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقی شکل غن استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري. بعد اغیز په عصبي سیستم باندې دادی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستری کړل شي، خو ډاکټران کورنوی ته توصیه کوي چې د 100 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او سارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر لمنځه نه ځي. د معتادینو د زر بستری روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې تر پریښودو 2 کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کومه استراب یا کوم افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې او هی دور نه لذت وړي، دغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې نه ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کی.
در روغتیا نړیوال سازمان سیړنی خوی چې اعتیاد یو ذهنی ناروغي ده. له همدې عمله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهنی سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي که د نشې موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي بشری ناورین به رامنځته شي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لره تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو ادارو لخوا مالی او تخنیکی مرستې درېدلې دي. له بل پلوه طالبان ډلې ډلې معتادین په زندانونو کې اچوي چې له نشې موادو څخه یې لاسونه ورلنډ کړي. دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د ارزښت په اړه پوښتلی دی.
متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په افغانستان کې یو ډېر جدي ستونزه ده. په تیرو شلو کلونو کې ډیری افغانان له مخدره موادو کړیدلې دي. ولې متاسفانه په تیرو حکومتونو کې هم درملنې لپاره نه بودیجه موجوده وه، نه جوړښت موجود و، او نه هم په دې برخه کې اوږدمهاله ګامونه اخیستل شوي وو. اکثره مراکز په پروژوي شکل د خارجي مرستو په اساس پر مخ تلل، چې په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. له دې امله د عامې روغتیا وزارت اکثرا احتیاط د درملنې مراکز یا عملا فلج دي او یا یې کارکوونکو له میاشتو میاشتو راهیسې خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي.
ډاکټر صاحب، تاسو ته اشاره وکړه چې اکثریت مراکز له مالی او تخنیکی ستونزو سره مخ دي او ځینې اته تړل شوي دي، نو دې ته په کتو د احتیاط د درملنې راتلونکي تاسو څنګه ګوري؟ افغانستان بل څه ستونزو سره مخ شي راتلونکي کې؟
متاسفانه افغانستان د مخدره موادو په تداوي کې کافي ډیر ننګونې لري. له پخوا د تداوي ظرفیت ډیر محدود و، په خارونو پوری محدود وو او د بستردار کلینیکونو په شکل سره وو. اوس کچیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، بیرته مسلکی کسان په دې برخه کې کار ته دوام ورنکړي او نور کسان ورته جذب نشي، نو افغانستان بل یو جدي ګواښ سره مخ شي. دا ګواښ نه تنها د صحت په برخه کې دی، بلکې احتیاط یو اجتماعي ناروغي ده او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوی نشي کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت داسې یو ابتکار پیل کړی دی چې د هغې په اساس باندې معتادین راټولوي او په زندانونو کې ساتي، چې تر ډېر هلته معتادین دننه هم شکایت لري چې دوی ته درمل نه رسیږي او خوراکي مواد هم دوی ته په وخت نه رسیږي. دغه ابتکار څونه عملي دی؟ دې ته په کتو چې یو معتاد معیاري توګه نه تداوي کیږي، آیا دغه تداوي څونه مؤثره ده او څونه کولی شي معتادین د مخدره موادو نه د اوږدې مودې لپاره لرې وساتي؟
د مخدره موادو احتیاط یو ناروغي ده او د دې تداوی فقط له مسلکي لارو امکان لري. په زور تداوی کول، زندانونو ته اچول، توقیفول، سره له دې چې د محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو محدودوي، ولی په اصل کې هیڅ نوعه درملنه نه ده، هیڅ نوعه ګټه نه رسوي، بل منفي پایلې لري. مثلا دغه کسان که چیرته په زندانونو کې یا په توقیف ځایونو کې ځورول کیږي یا بد چلند ورسره کیږي، دوی به بیا په راتلونکي کې عادي درملنه هم ونه مني او د دنیا په هیڅ کونج کې زنداني کول یا په زور تداوي نتیجه نه ده ورکړي. نو دلته به هم یوازې د یوې محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو لنډ شي، ولې په مجرد د دې چې دوی بیا موقع پیدا کړي مخدره موادو استفادې ته به شروع وکړي.
دا د زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د متادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو بندیدل به افغانستان له انساني ناورین سره مخامخ کړي.
آیا په هدالاست متادینو منځوي یا ګوښه کېدل د هغوی په روغتیا څه نه وړ اغېز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان رشیدی خبرې واورو.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویل شي هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نور فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې دا انزوا مرحله لري یا عوامل لري، د دې له خاطر چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد نه دي سره ډیسکریمینیشن تبعیض او یا اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطر همدغه معتادین بلاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات وکو استعمالوم، د دې له خاطر ځان ګوشه کوي او بلاخره دا مرحله په مرحله مختزي. دغه کسان چې مخدرات وکو استعمالي دا حوال انزوا خواته نه زی، همدغه ډیسکریمینیشن او یا تبعیض بلاخره سبب دي کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بده لاره ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بلاخره بیخی ځانوژنه کی. اصلا دغه دمونږ هیوادوال دمونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بده رفتار کوي، دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کوي. هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بده اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1216 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې واردای د پروان ولایت ګل محمد له څلورو کالو راهیسې نه شکوي. دی وایي چې لمړی د دوستانو په یو واده کې چرس وڅکول او په دې ډول په چرسو موتات شو. ګل محمد جاتوي چې د چرسو له امله کورنۍ کرکه راڅخه کوي او باور نه را باندې کوي. دا چې ګل محمد د نشول عمله نور لسړه ولستونز سره مخ شوی دی دا بخپل د دل خلې واورو
دریم صف ماتم می ویلې بیا غو خوش کړه به نور کاریګری ته وګورئ له حالات اتلس کړي بوره به اتلس کړي نه کوم کوژه وکړله به کوژه کو شکر 15 اولادان لرو دوه می بچان دي درې مینو نه دي دا کاریګری وظیفه ده که خختي وسیګم ورته وو کا بیلو کلنګ دا وظیفه دم کول شو کا ساختمانی کار وسیګ دم کول شو یو وخت کې د سه لالو د خپلوانو د سه یو معاملې وا یو هغه وکنه بس مونته یو سیګریټ تیرا کوي دا ته وخه کنه سینش په دی اروسی دی مرنه زینو زو خاملی نه موادس وای نه ته قرزه نه پاره کی ورغلی دا یو دی ته وخه موزه مشکل نه دی تاسو لګی څونه غسیم یو دی میسیغه ک کله کله سم داسې وادونه د هبش یا یو دی چرس به مخل بلالو ایران تا اوس راغلی خپل کور کې لته زندگی کو دا سه په کې راغلیمس تقریبا د ما څلور کاله به کې عزت ونه کی د چرس وخلو او چر سی واخره غبل گیج کوله کنه دا فکر به که داس گیج بکړه کنه و ولاته و سخت نشول لري کړه سړی کور کې خزه کوي اولادونه راوري ناموس راوالي هغه ته وشو کی فکر پانه وسیږي زه مطمئنه او صادق زر نه وایو بس عمل دی کنه ده کنه دغه نسوارم دی کنه سیګریټ ده کنه خالی عمل دی دود ده کوکور تلار شي خصوصي سره به ترشه جامله دی دی پدری شي و ده بلار ده چی دی ته خلک دی دی کنه خصوصي ته خپل یو غرزګی حرام خشه نه دی د سناسوال نیولې سیګریټ ته چارته ته تاریا کو ته پوره ربوري کنه هغه انسان بدن ده zarar رسوي هغه چی دی کانتواني ورولي اعتبار ته خاموي کنه سی هر ځای کې ووسیږي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د ګل محمد په نوم لایو موتات څخه یو کورنۍ د نشول عمله کرکه کوي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د اسلم یو داش ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي هر څه تجربه کړي خو په ښه او بد نتیجه پشي نه ګرځي. د یو ورځ ل خپل انډیوالانو سره میلی ته ځي خو خو موسیقي او جکچکو باغ پر سر اخیستوي. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلوال له بانډار څخه ولاړی یا ورسته اسلم هم ورپسې ورځي. هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا څنګه د بندر پاسې دی او دلته आवाज نه استه ها
اسلم جان دلته سیګریټ ہے وا هم
نو شجان نو شجان
ته نو شجان بابا ته وای چې زوري جو خو خرم
خوان خو خدر کوي دا نو اسه اوس ماته وای
د خاور خوان والا کلری خوشی چټی شه دی
نو چې خوشی چټی شه دی ته ولې وای ها
یارا کری اختیار ته وایم نو سب خیمانه يم خو څه وکم ځان نشم ځنې خلاصولی دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته مې یو دود راکا ډېر صفتونه مې اورېدلی دي نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري خلک هسې چټي خبرې کوي هسې ځان په بلا مه اخته کوه سبا به تا ته هم خلک چرسي وایي دا بدنامي خوخه ده.
کاکا ما کله وویل چې زه چرسي کیږم بس یوازې نن څکوم غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري دا
نوم دې ورک شي خوند دې ورک شي چرس به څه وي او خوند به څه وي.
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما وویل چې زه هم یو دود وهم چې دا اوس کیسه څه ده.
والکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې والله که یا خوند لري یا خوشحالي
خیر توکل په خدای امکان وای کوم یو ورځ خونه چرسی کیږم.
والکه ته له دې بلا څه غواړې هغه ده میله ده موسیقي ده یاران دي بندر تو دی ته درځه زم درپسې درځم
ته اوس یو دود چرس راکه میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی خو ته چې شلی زه څه درته ووایم دا دی واخله
ته راکه چې نن زم در زمري نکو وهم.
بس دا والکه بس دا خرابوي دي همدومره بس دا
ته صبر وکه کاکا تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله لږ خو مې پرېږده چې سامې خوانتې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې زه خپل کار کوه وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازا صبر خانه خوایا څه خبره ده؟
تاسو لامر سره سم ولخر ټول متادین را ټول کړ.
خا سو نفر دي
سه 50 نفر دي
ډیر خا
اسی نو معتادین ډیر دي خو یوازې هغه معتادین مراټول کړ چې کور او ځای نه درلوده اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سرکونو پر غاړې اوسېدل
بیچارگان
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی
ته یې د نومونو لیست راکړه
دغه دا
اسلم ولد الاداد اسلم چیرته دی ها ها دادې دادې پیدا مکه
څوک په پیدا کړ
دی اسلم په نوم یو پوډری می پیدا کړ
صاحب دا اسلم پوډری څوک دی
دلته یو میاش مخ کې یو بډې خزر راغلی وه ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی
ښه ښه صاحب
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی دې بډې بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه
ښه ښه بیچاره
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ عکس یې هم راکړه ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم ها عکس یې دا دی ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی ها عکس دا دی
تی را دی خو که چې زه یوارې وګورم
ها دا دی واخله
ها ها بالکل همدا دی صاحب همدا اسلام دی
ته مطمئن یې چې اسلام همدا هلک دی
زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدا اسلام دی کټ مټ همدا ځوان دی بس یوازې ژیر شوی او خیرن شوی دی
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو
بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته دی اسلام موریه
هو زه د اسلام موریم
په یاد مو دی یو مې شمخ کی چې راغلی وي چې زما زوی ورک دی
و به خینه په یاد دی شه ما په څه څه دی
ستا زوی مو پیدا کړ راشه در سره بوېزه
کور په باندې سم بچی خدای دې د بچو لکه مو وساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان